د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم راپور نوې د بغلان د دند شهاب الدین ډېرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې خپل خبریال سره تماس نیسو او د سیمې له وروستي حاله مو خبرو د نوې ملي جبهې مشر وایي که حکومت په خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف په لټه کې له بل پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو له انوار الحق احادي سره خبرې کړي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوي تمدانن د ورځې په اوږدو کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استازو سره په کابل کې خبري وکړي ملګرو ملتونو چمتووالی خودلې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه له سره جوړ کړي او د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپیک یو لوړ پوړي چارواکی وایي روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي پوره خبرونه تمد چنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د دوه تیرو شویو ناستو په جزئیاتو بحث وشي د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې ډیره هیله لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استازي شاوخوا درېونی مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلی و ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن تیره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره جوړ کړي د روسیې چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13مه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ډیپلوماتې ماریا زخاروا په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړ چې دا غونډه په ماسکو کې وشي او پکې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ شمالي افریقا او یوکرین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور واسکټونه او یو اندازه چاودیدونکي توکي له یو پټنځای کشف او شند کړي دي د ریاست په بیان کې راغلي چې دا انتحاري واسکټونه د قرغی ولسوالۍ په کاکت سیمه کې له نورو چاودیدونکو توکو سره یو ځای د مخالفینو لخوا ساتل کېدل څو د لغمان په مرکز کې په تروریستي حملو کې ترې کار واخلي په بیان کې نه دی راغلي چې د پیښې په تړاو څوک نیول دي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر اتش پیته افغانۍ 53 پوله یو یورو او اویا افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 59 افغانۍ 80 پوله د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1450 افغانۍ به هم خرغلی د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک یو لوړ پوړي چارواکی وایي روسیا او دا سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي په اوپک کې د کویت استازي نوال الفیزیا دا سرګندونی پرون له بلومبرګ خبری رسنۍ سره په مرکه کې وکړي د هغې له دې سرګندونو سره چې د ایران له ګډون پرته به د تیلو د تولید د کموالي لپاره موافقه وشي پرون او نن د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیا په 15 پورته یوړه د اپریل په ولسمه به د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرهباغ پر سر د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه ایسنا خبری اژانس د روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې تروریستان په مکه له شخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې د لانجې پراخې کړي د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې په ایران د لګول شویو بندیزونو لیرې کول یې سخته کړي دي مارک روبیو او مارک هیرک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې لمخې ولسمشر نشي کولای هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیسټمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخ ته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغه لایحې ملاتړ کوي. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، یوکراین د روسیې پر یو شمېر مالونو بندیز ولګاو او روسیې هم ورته هڅې کړې دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل، موږ پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنی نفتي مواد پکې شامل نه وو. یاتسینوک د یوکراین د اقتصاد له وزیره وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي څو د ده په وینا ریکون کې روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. یوکراین او یو شمېر لویدیز هیوادونه روسیې تورنوي چې د یوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره د پیسو، وسلو او ځواکونو مرسته کوي، خو ماسکاو دا تورونه رد کړي دي. د عراق پوځ دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې ویل، عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړي سیمې څرنګه ساتلی شي. الجبوري زیاته کړه، موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتح وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موصل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل شوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور استراتیژیک سیمه هم شامله ده. داعش ډلې له 2013 میلادي کال راهیسې موصل نیولی ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه کوم.
لسفه ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي د بغلان د دندل شهاب الدین ډېرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او د سیمې د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو. د نوې ملي جبهې مشر وايي که حکومت په خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي، قانون اساسي هم تخلف وسلو، موافقتنامه هم تخلف وسلو. بالاخره دا یو خود سره حکومت سره نوڅه ده بالکل، او دا په فرانسې د ورځ پورې کیږي.
د حقیقت دی په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرولو انوار الحق حادی سره خبرې کړې دي. په ځینو نورو موضوعاتو د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه یې دا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان د برېښنا د تولید له پلوه په خپلو پښو ودروي.
اکثر پروژه تحت کار کې هست، انشاءالله کلام شوه او پروژه ظرفیت کل شه، انشاءالله تفقه بکړه.
یوه نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې برخه کې یوه ستونزه دا ده چې ډېرې پالیسۍ ماسرې نه وي ځکه عملي بڼه نه ده غوره کړې.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جنبه ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنی ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته د ایران اندیخنو مو هم خبر و رس روسه. راپور نوای چې د بغلان د دند شهاب الدین ډیر سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمې زو چارواکو هم دا منل چې له یو شمیر سیمو امنیتي ځواکونه په شا شوې دي، خو له بیرته منسجم کېدو وروسته به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي. د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه مو پرون د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راد منش سره هم خبرې وکړې او لومړی مو ترې پوښتنه وکړه چې په سیمه کې وضعیت څه ډول دی. ښاغلی راد منش په ځواب کې وویل،
دند غوري او دند شهاب الدين د بغلان یو سیمه ده چې مخ کې ترهګری حالت خپل ځاله تعین کړی وو او ملي اردو او ملي ځواکونه د هغوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول او اوس دا خو د ترهګری خصوصیت دی چې کله کله په یو ځای کې غواړي چې ځینې سوء استفادې سرته ورسوي. پرون په دې دند شهاب الدين کې ترهګری عملیات وغوښتل چې سرته ورسوي، مګر د ملي ځواکونه او ملي اردو په وسیله دغه ترهګری فعالیت خونسا شو او اوس هلته آرامی ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشو چې وای په دندشه د بغلان په دندشه بودین سیمه کې اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو وروستي راپور نه وایي چې د دې سیمې ډېرې برخې وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ایزو چارواکو هم دا خبره منلې ده او خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به بیرته پراخ عملیات پیل کړي خو کله چې دوی منسجم شي. د بغلان دند شهاب الدین او دند غوري د پلي خمري مربوط سیمې دي چې په وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو خو ټلیفوني اړیکه یو څه سخته ده. مخله دې چې بیا هم د بغلان دند شهاب الدین سیمې ته ورو ګرځول خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
دی ډیپلوماټ مجلې د نن ورځې په کڼه کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د یوې تروریستي ډلې سره د سولې خبرې اسانه کار نه دی. مقاله لیکي چې هغه حکومتونه چې د خلکو په رایو انتخاب شوي وي په اخلاقي لحاظ دا خبر ورته ګران وي چې له داسې ډلو سره خبرې وکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو لړلې وي او تروریستي فعالیتونه یې ترسره کړي وي. مقاله لیکي چې تر هغې شیبې رسېدل چې دواړه مخالف لوري موافقه وکړي کلونه زیار او کار غواړي چې شایي بهرنیان ورباندې ونه پوهیږي. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې تر دې مخکې چې د سولې موافقه وسی یو شمیر نورې موافقې باید وسی چې پکې د مذاکراتو وړاندې موافقې، منځمهاله موافقې، د خبرو د چوکاټ موافقې او د پلي کولو موافقې شامل دي. مقاله لیکي چې د افغانستان امنیت اوس هم له ګڼ شمیر ګواښونو سره مخامخ دی او سخت دریځي او جهادیان د دغه هیواد سولې ته خطر پېښوي. مقاله لیکي چې د کابل حکومت غواړي طالبان خپلې حملې بندې کړي که غواړي سوله وسي. د افغانستان حکومت بل مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان باید د اسلامي امارت نوم کارول پرېږدي. بل لوري ته د یو شمیر طالبانو غوښتنه دا ده چې یو شمیر طالبان باید له تور لیسته وایستل سي، بندیان راخوشې سي او د دوی شتمنۍ باید کنګل نه سي. مقاله وایي چې داسې ښکاري افغان حکومت په سوله ییزه توګه جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره کوم پلان نه لري. پر دې هر څه سربیره په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانانو نارضایتي لا ستونزې زیاتې کړې دي. مقاله لیکي چې عامه ذهنیت داسې دی چې پاکستان د سولې په بهر کې لویه ونډه لرلی سي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر طالبانو د پاکستان نفوذ منلی وو او ویلي وو چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هلته روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي. مقاله وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې بې ثباتي تلمن وهي ځکه چې د پاکستان پوځ د تروریزم پر ضد انتخابي مبارزه کوي. مقاله لیکي چې که د طالبانو اکثریت مشرتابه د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې موافقه ونه کړي د پاکستان اعتبار له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام آباد به د واشنگټن او کابل له خوا تر سخت فشار لاندې سي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نیویورک ټایمز بیا د طالبانو د خپل منځي نشټو او مخالفتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې نیویورک ټایمز لیکي چې تر څو میاشتو مخالفتونو وروسته د طالبانو نوی مشر د پخوانی مشر مولا محمد عمر ورور او زوی ته په دې ډله کې لوړی چوکۍ ورکړې دي. مقاله لیکي چې دواړه د مولا عمر زوی مولا یعقوب او ورور یې مولا عبدالمنان مخکې د طالبانو د مشر په توګه د مولا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو سره مخالف وو. نورو طالب مشرانو پر مولا منصور تور پورې کړی وو چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر یې تر دوو کلونو پورې پټ ساتلی وو او غوښتل یې پر طالبانو خپل تسلط زیات کړي. مقاله لیکي چې پر مولا منصور له انتقاد وروسته مولا منان او مولا یعقوب څو میاشتې چپات سول. تیر کال د مولا منصور د عبدالله په نامه د طالبانو یو مشر چې د مولا اختر منصور مشري نه قبلوله په زابل کې له خپلو کسانو سره یو ځای د درنې نشتې په پایله کې ووجل سو. مقاله لیکي چې د طالبانو د جلاسوي ډلې یو بل مشر ملا رسول د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لخوا بندي سوی دی. مقاله د ملا رسول د ویاند ملا عبدالمنان نیازی له خلیلی کلی چې د ملا منصور کسان په هلمند کې جلاسوي طالبان په نقشه کوي.
ازادي راډیو اوري مخکې مو واوریدل چې راپور نوې د بغلان د دند شهابودین ډیر سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلواله طالبانو لاندې کړې دي. همدا شپه لسیمې د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په لیکه د غزالي سره برته وایي چې وضعیت د سیمې څه ډول دی.
یو درې ورځ دوه ورځ کېږي چې د پدند شهابودین کې طالبانو بیا جګړه پیل کړې دي او
دا کومې سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې جګړه پیل کړې ده او کنټرول یې پرې ټینګ کړی دی؟ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي که څنګه او که اوس هم جګړه روانه ده؟
او دا خو بدن شهادتین کوي او طالبانو تر اوسه پورې دوه یا درې پوسته هم نیولې دي او د امنیت د بغلان امنیت قمندان خبریالان ته وویل چې موږ چمتو یو چې بیا عملیات دې سهاره کې پیل کړو.
له دې مخکې هم په سیمه کې د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي و. وسلوالو طالبانو هم ډېرې سیمې لاندې کړې وې. دا هغه سیمه ده چې افغانستان ته له منځنۍ آسیا څخه د برېښنا مزي هم تیر شوي دي. هغه چې د کابل برېښنا یې قطع کړې وه، د کابل ښاریان هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. آیا بیا هم دغو د برېښنا پایو ته کوم خطر شته که نه؟
برېښنا خوایا خو په دندې شهابودین کې ډېر پیغام شته دی، خو تر اوسه پورې کوم چې بېتعدې کمانڅه نه دی راغلی دی.
په سیمه کې اوس هم عملیات روان دي که څنګه؟ سیمه ییز چارواکو ویلي، راپورونه وایي چې دوی ډېرې پوستې پریښې دي، یعنې په دې مانا چې له خپلو پوستو راوتلې دي، خو وایي چې بېرته به پراخ عملیات پیل کړي. آیا تاسو دغه حرکتونه وینئ؟
قمندان امنیت بغلان خبرګان ته ویلي چې ژره په دې ساحه کې پراخ عملیات پیل کېږي انشاءالله.
بلې غزالي، صحت مننه. د بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي و چې د بغلان د دند شهابودین په سیمه کې د وروستیو ناامنیو له حاله خبرولو. دا هغه سیمه ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د افغانستان ته د وارد شوي برېښنا مزي هم چې کابل ته غځېدلي ترې تیریږي. یوه پایه چپه شوې وه چې د کابل ښاریانې هم له برېښنا څخه بې برخې کړي وو. خو بیا هم د برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشر څه موده مخکې ویلي وو چې سږکال به افغانستان دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه وه تولید کړې. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم په دې اړه پرون په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړې. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب خبرلان ته وویل چې په دې برخه کې یو شمیر پلانونه او طرحې تر لاس لاندې دي. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اوبو له پلوه غني دی او د برېښنا د تولید ډېره زمینه پکې برابره ده، خو لا هم دا هیواد تر ډېره په وارداتي برېښنا متکی دی. اوس مهال د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د انرژي د تولید ظرفیت ته په کتو دغه وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د برېښنا د غټو بندونو جوړول د خپلو کارونو په سر کې راولي. دغه وزارت د انرژي معین امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د برېښنا په برخه کې د ځان د بسیا کولو او د ولسمشر د ژمنو د پوره کولو لپاره پر یو لړ پروګرامونو کار کوي. دی وایي موږ پلان لرو، هغه چې ولسمشر خپله ویلي وه، موږ به سږ کال دومره برېښنا تولید کړو چې په تیرو سلو کلونو کې نه و تولید شوی، یعنی هغه دغه تر لاس لاندې پروژې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې افغانستان به په روان کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې به ساري نه وي. د هغو تحقیقاتو له مخې چې په دې وروستیو کې ترسره شوي ویل کېږي چې افغانستان د بادي، لمریزې او د اوبو د برېښنا په برخه کې ښه ظرفیت لري او کولی شي چې تر 30,000 میګاواټ ډېره برېښنا تولید کړي. خو د اوبو او انرژي وزارت مسؤل وایي چې اوس مهال افغانستان د 1,150 میګاواټ برېښنا څخه ګټه اخلي، چې له دې جملې څخه 240 میګاواټ خپله تولیدوي او نور ټوله له بهر څخه واردوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسولین ټینګار کوي چې د دوی د دغو کوښښونو سره به په هیواد کې د انرژي او برښنا په برخه کې ډیره پانګونه وشي تر څو افغانستان د وارداتي برښنا څخه ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له یونوپیس ادارې سره د 15 میګاواټ برښنا تړون د 15 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان د برښنا د تولید په برخه کې ډیر ظرفیت لري. که په دې برخه کې پانګونه وشي افغانستان به د برښنا په برخه کې د 4 کلونو په موده کې پر خپل ځان بسیا شي. د اقتصادي چارو کارپوه هارون صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې منابع موجود ده، بادی منابع موجود ده او د اوبو منابع موجود ده. مونږه د امکانات لرو په افغانستان کې چې وکولی شو د برق انرژي تولید کو او خودکفایی تر لاس پیدا کو. دولت که په دې باندې ملي اقدامات وکړي اتما افغانستان د وارداتي برق نه خلاصيږي.
د شغل صدیق په خبره د اقتصادي ود لپاره ثابتي او باوري برښنا ته اړتیا ده او وایي چې له دې سره به له زیرمو ګټه واخیستل شي او کاري زمینې به هم پراخه شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغې مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دغه مؤسسه وایي که دغو ستونزو ته د اواري لار ولټول شي حکومتي عواید به نور هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دوی د متشبثو ښځو د ستونزو د اواري لپاره یو شمیر پروګرامونه پیل کړي. اجمل تورمان پرې راپورټ لري.
د مالی سرچینو او کارځای نشتون دغه شان ټولنیز او سیمه ایز خنډونه د افغان سوداګرو مېرمنو مهمې ستونزې ګڼل کېږي. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ یوه څېړنه کړې چې د متشبثو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د دغې مؤسسې رئیس محمد ادریس عمرزاده رسنیو ته په خبرو کې وویل که د ښځو اقتصادي پرمختګ ته اسانتیاوې برابرې شي د افغان دولت عواید به تر پخوا زیات شي.
که په سوداګریزو او د کارموندنې په برخه کې د ښځو رول پیاوړی سي، ښځې کولی سي چې د کارموندنې په برخه کې په 40% د ټولنې لپاره ګټورې تمام سي او دا په ټوله کې کولی سي د هیواد ملي عواید زیات کړي او نه یوازې ښځو بلکې نارینه ته هم کېدای سي کارموندنه وسي.
که څه هم په 13 کلونو کې د افغان سوداګر او ښځو وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم متشبث ښځې له یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې باید ورته هر لارې ولټول شي. اوس مهال په سلګونو افغان ښځې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، په ځانګړي ډول د کرنې، صنایعو او په تولیدي برخه کې. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ د مؤسسې د څېړنې په یوې برخه کې راغلي چې سوداګري مېرمنې د پورونو یا قرضو د ورکړې او د تضمین ورکولو څرنګوالي اندېښمنې کړي دي او له حکومت غوښتل شوي چې دغه ستونزې په پام کې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل دوی په یو شمېر پروګرامونو کار کوي چې د سوداګرو، ښځو، بانکونو او د پور ورکوونکو بنسټونو ترمنځ به ستونزې اوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکې د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وایي په دې وروستیو کې افغان متشبثو ښځو ښه پرمختګونه درلودل خو نوښت پکې نه و. ښاغلی میاخیل وایي اړتیا ده چې حکومت د ترانسپورت د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو لپاره د تثبیت اسانتیا هم برابره او پر عملي پالیسیو کار وکړي.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جنبه ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنی ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو او طبعا زمینه مساعده شي چې خصوصي سکتور ته او بل خاصه خوځو ته.
هغه افغان متشبث خزي چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وای دوی په افغانستان کې له ناسمو رسمونو او انانونو ځوريږي او ډېر ځله جایداد ته د دوی نه لاسرسی د دوی د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په وړاندې خنډ ګرځي. د دغو ښځو له ډلې څخه منیژه وافق له دولت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د نندارتونونو په جوړولو سره دوی ته د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې خصوصي سکتور او خصوصي سکتور ته د ودې او د پانګونې د راجلبولو لپاره یوه اداره هم چې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسانومیږي اوس د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغم کیږي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت په پام سره د حکومت دغه اقدام به اقدام څومره پر ځای دی دا هغه موضوع وه چې د مرکې په پیل کې مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه وکړه. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا چې یو اداره د دولت لخوا تعدیلي دي یا لغوه کېږي یا مغم کېږي یا جدیدي د دولت حق دی، ولې په اقتصادي منطق یا ټولنیز یا سیاسي منطق دا اقدام باید داسې وي چې کارونه ښه شي؟ او تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم دا ایسا اداره د دې په خاطر جوړ شو چې دولت دا توان نه درلودل چې جوازنامې او نور دا د پانګونې مسلې په سمه توګه ترسره کړي. نو یو مستقل ادارې ته ضرورت و. نړیوال بانک ورته پیسې ورکړي، جایزاید ورته پیسې ورکړي، یو ایس ای ډی پیسې ورته ورکړي. نو په دې خاطر باندې دا جوړ شو او نتیجې هم ښه و، ځکه چې په اسانه توګه هغه لړۍ چې شپږ میاشتې وخت نیوه هغه په څلوېښت ساعت تر دوه اویا ساعته پورې دا جوازنامې صادرولې.
حافظ صاحب، درسته ده په هغه پیل کې کله چې نوې اداره جوړه شوه د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره دغه ادارې فعالیت ډیر معلومېده، خو له هغه ځایه چې موږ له نورو اقتصادي کارپوهانو سره غږېدلو دا اداره تقریبا معاصره نه وه. یوازې کاری دا و چې جوازونه ورکړي او هغه هم پانګوالو ته چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرني پانګوال په تېره بیا پانګونې ته دومره زړه نه ښه کوي. نو د دوی په نظر داسې ویل کېده چې نور د دغه ادارې چې باید د خصوصي سکتور د ودې لپاره ډیر فعالیت کړی وي نور دومره معاصره نه وه.
خو زه کله چې دېشمې د اتاق کوم هم دوی سره مې نږدې اړیکه لیدلې او زما لپاره دا د قناعت وړ نه و. یو اړخ چې همدغه جوازنامې و په هغه کې دوی د زمان ډېر لنډ کړي ول، اما دا چې د نوم ځان سره یې حملول چې دا ګویا چې د انوستمنت سپورټ ایجنسي دی یا د پانګونې ملاتړ اداره ده، په دغه کې هېڅ وخت دوی کوم ملاتړ د احساس خن په عملي توګه دوی ته بریالی نه شول. دوی څو ګشته دا وعدې وکړل چې ارزانه موږ سنتي پارکونو کې مځکې ورکوو پانګوال ته، دا وعدې تر سره مشغولي. دوی ویلي چې موږ د پانګوال لپاره ټکس فری پالیسي دولت باندې قبلوو، دا نه شو. خالي د جوازنامې د اجرا کولو لپاره دوی اسانتیاوې برابر کړې وي او په دې خاطر باندې خلک چې د بوکس څخه ستلي دي هغه باندې هم قناعت وکړل. که نه هغه اصلي نوم چې د پانګونې ملاتړ اداره هغه لپاره د دوی نه ارزانه مځکه چاته ورکړل، نه سنتي تفصیلات فراهم کړل، نه مالي منابع.
بله حافظ صاحب، قربان حق جو په کابل کې په یوې خبري کانفرنس کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. یوې موضوع ته هم اشاره وکړه چې له هغه وخت چې د لاتنې میاشتو راهیسې د ادارې مشر ټاکل شوی دی، په کراتو کراتو یې له ولس مشر اشرف غني سره د لیدو غوښتنه کړې خو هغه دی نه دی ورمنلی او دغه راز چې ځینې مکتوبونه یې ورکړي، پلانونه یې ورکړي، د جمهوري ریاست لخوا هغه رد شوی دی. کله چې په اتنیمو میاشتو کې مثلا د دې ادارې مشر نشي کولی جمهور رئیس سره وګوري یا جمهور رئیس خپل ځان ته وربولي، یا فکر نه کوي چې ترشا ځینې نور سیاسي عوامل هم شته؟
اول خو زه دا ویل غواړم چې هر وخت ما دا نیوکه پر دغه حکومت باندې کړی دي چې دوی یو همغږ حکومت دلته نشته. دا د بیل بیل ګروپونو داسې یو ترکیبي یو ائتلافي کړی دي سره یو ځای شوي دي، اما په نور هېوادونو کې همدغسې راځي چې کوالیشن جوړېږي. ولې کوالیشن د حکومت باید شتون ولري او د دوی هغه موخه چې دوی پر مخ بوځي بیا هغه باید برسېره وي. ولې دوی تر اوسه پورې دا کوالیشن ډاکومنت هم خپل منځ کې سره نه دي لیکلي په شفافه توګه او خلکو ته سره نه دي شریک کړي. نو ستونزې ډېرې دي. دلته مراکز د قدرت متعدد دي، یو چا پورې اړه لري، بل چا پورې اړه لري، یو چا سره چین نیسی بل بل چا سره چین نیسی دا لړۍ خو روانه ده. دا خو کوم وخکاره مسله.
آیا څه فکر کوئ چې دغه اداره چې اوس د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره مدغم شوې ده وبه کولی شي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چې دی د ادارې فعالیتونه هم مخته یوسي یا دغه ظرفیت لري؟
تر هغه دې پورې چې زه خبر یم خو څو مسلې شته. یو دا چې د دولتي ادارې د فساد ککړی دي او د ظرفیت مسله هم ده. دوی که مستقل پاتې شوي وای یا یو نوی نوم یو هویت ورته ورکړل شوي وای، اصلاحات او ریفورم پکې راغلی وای، دا به ښه وای. آماده چې دا د وزارت خپله څه پوره کړي دي چې بیا بیا دا کار وکړي. تر اوسه پورې نومې دي وزارت تجارت صنایع صنایع کښې کړي دي، چا سره مرسته کړې دي. 1024 فابریکې پتر درېدلي دي. 2001 څخه را په دېخوا وزارت تجارت په دا صنایعو برخه کې د هغه وخت څخه چې دا صنایع ورپورې مضبوط شوي دي کوم پوره نه دي کړي تر اوسه پورې. یعنې په کوم امید خلک دا ومني چې امکان لري چې کارونه ښه شي؟ نو په هر صورت زه د دغه ادارې د کارونو څخه هم راځي نه وم، ولې موږ د ښه انتخاب نه لرو؟ د پات بدتر او بدتر یو بل انتخاب زما له نظره ښېګڼې تر بدي څخه یې لږ زیات و. نو ځکه د دې شتون تر هغه وخته پورې چې یو ښه مماثل او بهتر اداره جوړ شوې نه وای، دا باید ساتل شوی وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و چې د حکومت د وروستي اقدام په اړه یې نظر څرګنده او د هغې اقدام په اړه چې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغموي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سده جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سې نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې نم تخلف کیږي، قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقتنامې نم تخلف وسلو، بالاخره دا یو خود سره حکومت سره نوسه ده بالکل، او دا بحران څه ده ورځ په ورځ کیږي.
د نوی ملي جبهې له مشر انوار الحق احادي سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټه کې له بل اونیس پروګرام سره درته خپرو خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وی تمدنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استازو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن ویلي په ننګرهار کې به په جګړه ځپلو سیمو کې له روغتونونه او ښوونځي چې زیانمن شوي دي ورغوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت په قرغې ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور واسکټونه او یوه اندازه چاودیدونکي توکي له یو پټنځایه کشف او شنډ کړي دي. د تیلو د تولیدونکو او صدرونکو د هیوادونو د سازمان اوپیک یو لوړ پوړي چارواکی وایي روسیا او دا سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندیز کړی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. او دو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دی یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول شوي بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته بو ده ازادي راډیو ټکی اور کیا ټکی کم. ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي اوازي اوریدلی شئ. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم شته. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوه نړیواله موضوع را اخلو. ایران د خپلو دو ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویرې لري چې ترورستان به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر د دغې اندېښنې د پای ته رسولو لپاره د آذربایجان او ارمنستان له ولسمشرانو سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرژ سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ارنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو ازري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمې له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او ازربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباخ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانۍ کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباخ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب، کله د منسک د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لخوا ترسره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلي، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخه کې له ازربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچه ستونزه ده. په ولسي جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه او په اردوګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د اردوګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچنو ولسوالي، د دهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص اردوګان ولسوالي، د چناتول سوالی او هم چنان مرکز ګنپورت درې شواروز پرله پسې د یو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بي حساب سیلابونه راوتل دي چې تر کومه ځای چې اوس ماته معلومات ستا خو زد نه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا څلوېشت نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبم دکه دیرم دکه زراعتیم دکه بده قانانو دا کاملا دا مابین و تلی دا او نور دیرم دکه او پسلونو خود پسلونو خود هیچ فاته ندی چه اغا او بولندی کری دی او پا تعداد دا یو زر و چلور سوا کورو دا تخریب شوی دی پا ولایت او مختلف و ولسوالوی که او همچنان اغا مواصلاتی لاری کاملا قطع دا جمعه سه یو ډیر مهم پل چې دا ترینکوټ سه بیا دا چوری گیزاب او دا دایکندی ولایت او دا درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دا مسیر سه تیریږي. هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډیر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه یسی د او د اوبو تر کوشش باندې راځي چې دولت بیړنۍ او عاجل مرستې ونه کړي. دا اوس هم مادن انکشافي دیات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فوایدامې د وزارت سره، د سهار سره، د پرون سره، د ورځې په رابطه کې کډیر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوښیتو کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فوایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولیږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بارکزی صاحب دغه خو پل جوړول خو به راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو چې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستې ته ضرورت دی؟ څه درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرې وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یوولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبه لاندې ده. خو دا یو دقیق سروی غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپ چې درې ګروپ په مرکز او درې ګروپ په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبخی د سروی د پاره بوخت دی. د هغوی سروی نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجه معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو. مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاسي هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري نور مشکل لري د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ بعد هغې نه به کومک دوته ورځي کیدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یوولس نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان ومیسه شای دای دی کوم کلی دی نه ولسوال ویلی شي او نه د کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رالیږل شي چې هغه نفرې تصدید شي چې د کمک وال دی.
بله سیاست صاحب هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي. نو ته سروې مکملېږي خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی. دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږی یو ځای شوی دی سروی کوي هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ 0 9 8 9 3 خوونه ولرای
د انصاف پلټکې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوې ملي جپې د مشر ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه لرو.
مننه کوم هدي صاحب چې موږ هم د مرکه فرصت راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت په سطح باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړي دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقاماتو استعفا کړي دي. د وضعیت په کتو ستاسو ارزونه نڅه د چې واقعاً دولت په ستابندې څه تیریږي؟ آیا څه کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
زه فکر کوم چې دغه استفادګانې چې سوي دي او یا هم قرار نشي وشي دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خواخو منګه غوندي خلکو اپوزیشن به ویلی چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بی کفایت دی، نتایج دی کار چې ته نه دی. اوس داخل دی حکومت دی نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خپل دی حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم سده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط هغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه ضعیفېږي. او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس هم نور هم څه ضعیف کړي. نو دا لړۍ دی د استفادګانو چې یا تروس پورې سوي دي او یا قرار دی چې د وسي یو ښه خبر د دې حکومت لپاره نه ده او مؤثره د ادارې به نور هم څه خراب کړي.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منځ کې آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي، هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
ښه، هغه اختلافات خو په خپل ځای دي. اختلافات د هغه پورې اړه لري، دغه میکانیزم د قدرت د تقسیم چې دغه موافقتنامه ده هغه په خپل ځای پاتې دی. اما اوس خو دا بعضې هغه استفادګانې دا خو د غولو خوازنده سوي دي. مثلا هغه خلک چې ډاکټر صاحب غني ته ډېر نږدې وو د غولو خوازنده سیده کېږي، یا هغه خلک چې دوی یو څو میاشتې مخکې چې ده تعین کړي وو د کار لپاره، نو معنا یې څه ده؟ یا دا چې دوی انتخاب څه ده غلط وو، یا دا چې دوی مدیریت دومره خراب ده چې هغوی ورسره ناراضي دي، هغوی چې یاره په دغه شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نه شو کولی. او دا هم طبعا هر تعبیر چې ونی سي حکومت ته سره خبر نه دي.
په دې روسي کې داسې راپورونه موجود دي د بیلابیلو رسنیو څخه، داسې بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه، چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځل تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
دا حالت د بدلون درشل کی دی یو موضوع باندې یو ورځ بحث وسی، حتی نږدې موافقه تسی، یو هفته بعد هغه بحث لمینځ ځي، موافقه لمینځ ځي. ځینې خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو، دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نسي دایرېدلی، نسي دایرېدلی، او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای. ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی، نو په اساس باندې ځینې خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړی وو چې کېدای شي هغه په صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي. ګرچې د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله، اما ما په فکر باندې چې دا د هغه نه لرې نه ده، له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسېږي. کېدای شي چې وروسته یې خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسېږي. جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید د منلو وړ نه ده. ول دا معنا دې نه لري چې په حضور باندې د سوی یا وخت کې لا قل په دې باندې چې ده فکر چې د سوی اوسېږي. ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران د حکومت ده، که حکومت خپله تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړېږي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سې نشي جوړولی، خیر نو څنګه کېږي؟ دغه موافقتنامه دې نه هم تخلف کېږي، له قانون اساسي نه هم تخلف وسلو، موافقتنامې نه هم تخلف وسو. بالاخره دا یو خود سره حکومت څه نو څه ده بالکل، او دا بحران څه ده ورځ په ورځ هغه کېږي.
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسي کولای لوی چرته راوغواړي، بل اخر مشکلات هم زیات دي. فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام اوسي که چېرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بل اخر دا مشکلات حل سي؟ یعنی فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام اوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
که سیاسیون په خپلو منځو کې څه د خوښې موافقې ته سي ورسي، دا یو ښه شی دی. اما د دوی موافقه هم باید د قانون په چوکاټ کې د اوسېږي. که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چوکاټ قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلي، نو بیا په صورت سره قانون بې معنا کیږي. بیا د دوی دا ادعا چې موږ یو قانونمند حکومت غواړو دا له منځه سي دي. بیا د ډونرانو دغه ادعا چې موږ په افغانستان کې یو ډیموکراسي غواړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غواړو، بیا دا هم له منځه ځي. نو هغه نتیجه بیا دا چې بحران د مشروعیت منځ ته راځي، او کله چې بیا نور حلقې هم چې د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا سره حرکت کوي، چې هغه به دي چپ کټه نه.
یو مسله چې په روسي کې مطرح کیږي هغه ماقت ادارې رامنځته کېدل دي. ساس معلومات سری واقعا ماقت ادارې جوړېدونکي ده او کنه حالات دا ښیي چې باید ماقت اداره په افغانستان کې رامنځته سي، او که احیانا رامنځته کېږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي؟ فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی، مشتاسو د موقتي او د انتقالي دورې څخه راتېر شوي، د امکانات څه ډول ارزوي تاسو؟
زه هم دا خبرې اورم، او دا یو بل ثبوت دی چې فعلي سیاسي حکومتي حالت ډېر د منلو وړ نه ده، خلکو ته د منلو وړ نه ده، او د سیخکاري چې په خارجي سطحه هم چې د اوس دا خبرې چې ده هغه کېږي. خو زما برداشت خپله دا ده، ځینې خلکو سره په تماس کېم چې حمایت دغه لپاره ممکن غوره ډېر نه اوسېږي، خصوصا د امریکې له خوا ځینې څه زیات نه اوسېږي. یعنی دغه اوسنی حالت دوام قابل دی منلو نه دی، نو دې اوسنی حالت نه وتل زما خپله پیشنهاد دا دی چې په قانوني ډول نوي انتخابات څه ده وسي، او قانوني اساسي تعلیق یې رانسي، او یو بل جنجال څه ده جوړ نه سي. ولې ځینې خلک وایي چې موقت حکومت جوړول نسبتا اسانه دي، او پرېږدي چې موقت حکومت زمینه بیا د یو انتخابات لپاره مهیا کړي، که څه هم دا د اساسي قانون نه تخلف ده، اساسي قانون کې څه د موقت حکومت لپاره نور جای نشته. ولې د اوسنی حالت حالت دومره دردناک ده چې کوم وخت حکومت هم یو سم وخت حکومت راسیم بد بنئ دي جامع لپاره کېږي چې پس دغه ځنه بیرته قانون اساسي دی او کال دو کال لپاره تعلیق کې واچول شي او پس دغه ځنه بیرته د قانون اساسي مرحلې اجرا ده وسی کې. ولی ما باور دی قوی نه دی چې دغه بدیل باندې د دونرانو کلکه موافقه شي ده وسی کې. تر کوم ځای سمات معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډیر هغه نه دی دی طرفدار نه دی. ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډیره زیاته ده. نو هغه دوه درې شکل لري، یا به سره د موقت حکومت لارې صدر راځي، یا به د انتخابات لارې راځي، کېدای شي کومه بله لاره هم صدر وسی کې. او دا پخپله انعکاس دغه ورکوي چې خلک ډیر ناراضه دي.
فکر کوي دا حالات اوسني حالات څه ښیي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسی او که څنګه؟ او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړو چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله، دا ټول څه ښیي په تاسو سره باندې څه ده چې انتخابات به وسی او که څنګه؟
ښه، هغه نیټه خو د نورستاني صاحب په تعین کړې وه، کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه، خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې، او دغه وخت یې پاتې ده ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی دې غځې نه. په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې هغه د میزان څلېرویشتمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وه چې دا مدار اعتبار وسیږي. نور ډاکټر صاحب عبدالله د دفتر په اول کې دا رد کړله، ډاکټر صاحب غني هېڅ وخت نه تایید کړله او نه یې رد کړله. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره د اعتبار وړ نه دی. اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه سې اورم، خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه د فکر کوي. اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په باره کې حرکت کوي، خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې موږ کولی شي او که به یې ونه شي کولی. خو که راتلونکي پسرلي کې دا شی واوسېږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي دي او هغه لپاره مونږ چې یو نوی ریاستي انتخابات څه صورت نیسي.
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه احدي صاحب چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی، حکومت د اپوزیشن په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي، مشخصا د مالیې وزارت یادونه سوې ده، دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چېرې داسې وسي تاسو به یې ومنئ؟
بل نه، داسې نه پیشنهاد سوی ده او نه زه کوم قصد یې منلو د دې شیانو څه ده لرم. ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي، هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه د ښه کړي، او هغوی وایي چې دا له هغه نه نه یعنی کېدی شي چې مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسي، اما ما ته کوم مشخص پیشنهاد نه دی سوی او دا کوم راپور چې ورکړ سوی دی نه زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میز په دې ساحه کې داسې کوم شی څه نه دی سوی. د دوستان زه هلته لرم، هغه غواړي زموږ روابط جمهور رئیس سره څه د ښه کړي. پخوا موږ دوستان وو، د یو ټیم خلکو، اوس مو څه د موقفونه څه ده البته فرق لري، او هغوی په یعنی خوښ نه دي لدې دي نه چې موږ د حکومت نه د باندې یو، اما داسې کوم پیشنهاد هم نه سوی دی او زه کوم قصد یې نه لرم اشتراک په حکومت کې نه لرم.
بله، مننه کوم احدي صاحب،
تشکر تاسو تشکر.
من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخا لگی دین شم ستورو مختوى نمسلوى مبخا هارون لدردنا نندي عشير تپنا راوڑي هارون لدردنا نندي عشير تپنا راوڑي Jadanda ko